द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د ګل ورځ د کال 2014 اکتوبر د میاشتې شلمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحری اتنیمی، افغانستان کې اته او واشنگټن کې د اتوار ورځ د شپې 11:30 بجې دي. په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته زه اشفاق مومن هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټ کې د پاکستان پوځ په خبر ایجنسی کې د وسلوال کسانو پر ضد عملیات جاری ساتلي او 13 ورځې د 10 شکمن ترخګرو د وجنې دعوه کړې. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې نامعلوم وسلوالو د پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي اته مزدوران وژلې دي.
عیني شهیدان وویل چې برید کوونکو په ډېره اسانی باندې له مورګی خانې څخه په خپله ګاډۍ کې وتښتېدل. پولیس او ملیشه قواوې راغلل، د اغواکارانو په ضد باندې پلټنې پیل کړي دي.
او د ترکیې صدر رجب طیب اردغان ویلي دي چې هیڅکله به په شام کې د امریکا او نورو ناټو ملګرو ملکونو سره په ګډه د کورد وسلوالو سره جګړه کې مرسته ونه کړي.
ویلي چې د اسلامیک سټیټ پر ضد په عملیاتو کې بوخت د کوردو ډلې او د کوردستان خود مختاری لپاره جنگیدونکو کوردستان ورکرز پارټي یو شان خلک دي، چا چې 13 کاله په ترکی کې دننه خود مختاری حاصلولو لپاره د ترکی حکومت پر ضد وسلوال تحریک چلولې.
او سرزو خبرونو تفصیل ته د پاکستان پوځ د خبر ایجنسی په تیرا او باړه سیمو کې د لټنې او پوځي عملیاتو په مهال د 10 شکمنه وسلوالو د وجنې دا وکړې ده. د پاکستان سرکاري خبري ادارې ویلي دي چې پرون دغه عملیاتو کې د مهمو کمانډرانو په ګډون 50 وسلوال پوځ ته تسلیم شوي هم دي. دوی وایي چې تیرا په اکاخیل او باړه کې د پلټنې عملیات لا هم دوام لري. بلخوا د خبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیې د جمرود او باړه سیمې خلکو ته درې ورځې ورکړې دي چې وسله وغورځوي او حکومت ته تسلیم شي. دغه پیغامونه 13 ورځ د هلیکاپټرو د لارې په جمرود او باړه تحصیلونو کې وغورځول شول. دا یو ورځ د هغې پیغامونه ایشل شوي دي کله چې د پولیټیکل انتظامیې او د قبایلي مشرانو ترمنځ خبرې ناکامه شوې. قبایلي مشرانو په سمدستي توګه د عملیاتو ودرول غوښتل او سرکاري چارواکو په عملیاتو کې د قبایلي سیمو د مشرانو نه مرسته غوښته. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې نامعلومه وسلوالو اته مزدوران په ډزو وجلې دي. د هب تحصیل چارواکي وایي چې دغه اته د پنجاب سره تعلق لرونکي کسان وو او د چرګانو په یو فارم کې یې مزدوري کوله. بلوچستان صوبه کې عموماً پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي په هدفي وجنو کې وجل کیږي او پلای د بلوچ ملتپاله ډلې پر سر اخلي. بلوچ وایي چې د پنجاب حکمرانان د دوی په وسیلو قابض دي او ورباندې پوځي عملیات یې هم جاري ساتلي دي چې پکې کله کله خلک هم بې درکه کول کیږي. د ایران چارواکو 13 ورځ په تهران کې پاکستاني سفیر ربلل او ورته یې ویلي چې پاکستان د پسندستي دوه داسې ګامونه پورته کړي چې د ترخګرو او باغیانو سره باغیانو لاس ونیسي کوم چې په ایران کې د تشدد په پیښو کې لاس لري. د پاکستان سفیر نور محمد جدمانی خارجه وزارت په داسې حال تهران کې غوښتلی وو چې اسلام آباد کې د ایران سفیر علي رضا هم خارجه وزارت احتجاج په توګه باندې ربللی وو. په تازه پیښو کې دوه د ایران سرحدي عسکر او یو د پاکستان اف سي عسکر وژل شوی دی. ایران تور لګی چې د پاکستان له خاورې ځنې وسلوال ډلې په ایران کې بریدونه کوي، ولې پاکستان د دغې ثبوتونه غوښتلي دي. اسلام آباد کې درې پریزه غونډې ته د افغانستان سفیر جانان متازی ویلي دي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون ګاونډي ملکونو ته هیڅ قسم خطر نه وړاندې کوي. د ویل چې دغه تړون په افغانستان کې د کال 2014 وروستو امریکایي عسکرو د پاتې کېدو په اړه دی. د ویل چې دواړه ګاونډي ملکونه پاکستان او چین دي د طالبانو او د افغانستان ترمنځ د سولې په راوستو کې لاس وکړي. 13 ورځ دغه غونډه کې د پاکستان، چین او افغانستان سفارتکارو او نور مهمو مشرانو برخه واخیسته. ترکیه ویلي دي چې د شام کوبانې ښار باندې قبضې اخیستو لپاره به د کورد وسلوالو سره هیڅ قسم مرسته نه کوي. دا ښار د ترکیې سره په پوله څېلمه پروت دی. د ترکیې صدر رجب طیب اردغان د کورد دغه وسلوال د پی کی کی کورد جنگیالو سره سم وبلل، څوک چې د 13 کالو راهسې د ترکیې سره د بیلتون لپاره په جګړه کې ښکیل دي او 13 هفته پرې د ترکیې پوځ بمباري هم کړې وه. امریکا او ترکیې د پی کی کی ډله یو ترخګر ډله ګرځولې. رجب طیب اردغان ویلي دي چې د ناټو ایتلاف ملګري ملکونه او امریکا دې د ترکیې نه د کوردانو سره د مرستې تمه نه لري او د ویلي دي چې دا به بیخي غلطه او ناممکنه وي. د سیمې ځای چارواکي وایي چې د ترکی حکومت د شام په کوبانې ښار کې د جرمني، فرانس او د نورو اروپایي ملکونو لخوا د کورد وسلوالو ته د مرستو لپاره لار تړلې ده. په دغه مرستو کې داروګان او نور خوراکي اشیا شامل دي. ملګري ملتونه وایي چې په عراق کې د پانسایي ورکولو سزاګانې ډېرې زیاتې شوې او اکثره په عدالتونو کې ججان د مجرمانو دریز نه سترګې اړوي او په وهلو یې په جرم آماده کوي. ملګري ملتونه وایي چې په کال 2015 کې د پانسایي سزا د قانوني کولو وروسته په سوونو خلکو ته په عراق کې پانسي ورکړل شوې ده او د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادی بنن ایران ته ځي. د سفر مقصد د ایراني چارواکو سره د اسلامي ریاست پر ضد جګړه کې همکاري او د دواړو ملکونو ترمنځ د اقتصاد په ښه کولو خبرې کول دي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اردوونکو د ډیوا رادیو سهارنۍ خبرونو ته نیغ په نیغه د واشنگتن ډی سی نه غوږیږئ. د پاکستان قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې پوځي عملیات نن په څلورمه ورځ باندې هم دوام لري او په خیبر ون نوم دغه پوځي عملیاتو کې تیر ورځ د پاکستان فوج د دریکم څلوېښتو شکمنه وسلوالو د وجنې دعوه کړې وه. په دې باندې د ډیوا رادیو خبریال عدنان بیټنی څخه نور تفصیل منګه اخیستی څه شېبې وړاندې نور راځي چې توغږ شو.
اشفاق سر یو تیر ورځ په خیبر ایجنسی کې کاغذ پاڼې له هلیکاپټر نه ویشلې شوې دي او ویل کېږي دا کاغذ پاڼې پښتو ژبه لیکلې وي چې مقامي انتظامیه لخوا لیکلې ویشلې شوې دي او ځایي خلکو یې ګواښلې دي. دا ورته ویل دي چې کوم وسله والې ډلې دي کله چا سره د مشتوي یا په دې علاقې کې شوې شتون لري نو هغه په درې ورځو کې دننه چې دی حکومت ته تسلیم شي او وسله دې وګرځي. که په درې ورځو کې دننه دې وسله ونه ګرځوله نو دې وسله والو ډلو په دې باندې کلک نکلک کاروایی ترسره کوي. دای هم ویل چې کوم خلک حکومت تسلیم شي هغه نام به د پټ ساتي او نه به ښکاروي. ام په داسې حال دغه د پوپلټي ویشل دي چې تیر ورځ د خبر ایجنسی چې کوم مشران او جرګه پولیټیکل ایجنټ سره شي وا او له هغه نه پوښتنه کړې و چې مذاکرات د لارې د حل لارې هوارول غواړي. خو پولیټیکل ایجنټ شاه بل شاه ورته ویلي و چې اوس مذاکرات وخت ختم شوی دي او وسلوالو په دې چې کاروایي ترسره کولو وخت راغلی دی. پنځه ورځې مخکې چې کوم د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه هغه ډیور رادیو ته پخلی کړو او ویلي وو چې د خیبر ایجنسی په لرې وریا غریزه سیمه باندې تحصیل په سپا او کاخیل کې خبرونه د نامو سره تحقیقات کړی دي او دغه فیصله شاه په ساړه مزګو کړی او فوج ته چې د امر کړی دی چې وسلوالو په دې کلک نکلک عملیات ترسره کړي. په دې عملیاتو کې فوجي چارواکو تر دې وخت پورې نارې تر 50 نه زیات وسلوالو طالبانو وژنو دعوا کړې ده او د دې سره چې کوم سرکاري چارواکي دي هغه دا وایي چې نږدې 2000 پورې ځایي خلکو کړي کړي دي چې دغه خلک د خیبر ایجنسی سره په چیرمه او لږه ایجنسی جلت ملسي مقصد ته اهتمام شوی دي او دې تر رسیدلې دي. دی وایي چې دغه 2000 ورنۍ چې کوم دي کور شوی دي په دې کې نږدې تر 15000 پورې نه پرې دي خو چې کومه آزاد سرچینې دي هغه شمیره تر دې نه هم 500 ګنا زیاته یدوي. بل خو 13 ورځ په موضوعاتو کې راغلي و چې کومه انت مخني وسله والا ډله د منګلباغ به هغه زو اسرافیل او سره یو بل کمانډر حنیف شاه په یو هدفي برید کې ورجلی سوي دي. خو تر دې وخت پورې دې برید پړه چې دی هغه چا په غاړه نه اخیسته. خو کوم امنیتي چارواکي او پوځي چارواکي چې دی هغه لخوا د خبرې مخې ته راځي چې په خیبر ایجنسی کې چې دی وسلوالو په ځل چې کوم پوځي عملیات ته هغه لټندي سره روان دي.
ډیر مننه دان بیٹنی ستاسي
خوشاله اوسې مهرباني جی.
د وایس اف امریکا د ور رادیو سهرنی خبرونه په دغو لندو سپو باندې اوریدل شي. 9300 کیلو هرتز یا 2.5 میټره، 1515 کیلو هرتز یا 6.5 میټره او یا 2015 کیلو هرتز یا 25 میټره باندې.
قدر منردونکو سمجو د پاکستان بلوچستان صوبې په لوتا چرته چې په هب تحصیل کې د نامعلومو وسلوالو لخوا اته هغه مزدوران وژل شوي دي چې تعلق یې د پاکستان پنجاب صوبې سره دی. په دې د ډیورډ خبریال عبدالحمید سمسور نور تفصیل د کوټې څخه خپل راپور وړاندې کوي.
د لسبیلې د پولیسو علي رتبه مشر بشیر بروی و ډیو ریډیو ته د دغه پیښې په باب وویل چې د تحصیل هب پر ساکران سړک باندې د عباس ګوټ په سیمه کې ناڅرګند وسلوال د چرګانو مرغی خانی علي پولټری فارم لراغلل. یولس مزدور کار کسانې په زور باندې لزان سر یوړل. بشیر بروی وی چې غواکارانو لومړی د دوی شناخت کارډونه وکتل، بیا یې له نوزخه اته کسانې ووژل، دوه یې راخوش کړل. وژل شوي کسان د پنجاب ایالت د ریمیار خان، ملتان، مظفرګڑھ او باولپور اوسیدونکي دي. د پولیسو مشر بشیر بروی وویل چې د مظفرګڑھ سره اړه لرونکی اظهر حسین ټپي دی. ده و پولیسو ته اطلاع ورکړله، د دوی سترګې وروتړلې، بیا یې دوی د غره په لورې باندې یووړل. اظہر وی چې غواکاران و اته وسلوال کسان وو، یوازې زه خوندي پاتې سوم. د لوی خدای په فضل او په کرم باندې ما ورته وویل چې زه پنجابی نه یم، زه سرایکه یم، رحم را باندې وکئ، مسافر مزدور یم. دوی وویل چې اوس دا خبرې پرېږده چې کوم وخت موږ له تا څخه پوښتنې کوو، بیا له موږ سره خبرې وکړه. عیني شهیدان وویل چې برید کوونکو په ډیره اسانی باندې له مرغیخانې څخه په خپله ګاډۍ کې وتښتیدل. پولیس او ملیشه قواوې راغلل، د یغواکارانو په ضد باندې پلټنې پیل کړې دي، خو تر دمګړې پورې په دې ترس کې څوک نه دي نیولي. پولیس و دې ته هدفي وژنې وایي. د ناڅرګنده بلوچ وسلوال سازمان یونایټډ بلوچ فرنټ ویان موسا سرباز د دغې پیښې مسؤلیت په سر واخیستی. سرباز یې دا وکړله چې دغو مزدورکاره خلکو د استخباراتي ادارو لپاره جاسوسي کوله. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ د دغې پیښې غندنه وکړله او پولیسو ته امر وکړی چې جنایتکاران دې ونیسي، د قانون و منګولو ته دې وسپاري. په بلوچستان کې صوبایي حکومت په دې نږدو کې ادا کوي چې د تیرو وختو په پرتله باندې اوس امنیتي وضع سمه سوې ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د ایران خارجه وزارت ته د پاکستان سفیر په تهران کې رابلل شوی وو او ورته ویل شوی وو چې پاکستان د خپل خاور د هغه ترخګرو او د اورانکارو پر ضد باندې ګامونه پورته کوي کوم چې په ایران کې حمله کوي. بیا هم د دغې سمدستي وروسته په اسلام آباد کې د پاکستان خارجه وزارت ته ایران سفیر راوبل او ورته یې احتجاج وکړ. په دې حق لبنی نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین د اسلام آباد نه راکوي.
ایران په شریکه پوله د رامینځته شوو پیښو په سر پاکستان ته سخت احتجاج کړی دی او ویلي دي چې د ترهګرو او ډاکوانو د ایران خاورې ته ننوتل او د پولې د سارنې اهلکار وجل ورته د منلو وړ نه دي. د ایران سرکاري خبری ایجنسی ایرنا د ایران د خارجه دفتر په حواله خبر ورکوي چې د پاکستان سفیر نور محمد جدمانی پرون ماخام د دواړو ملکونو ترمنځ په شریکه پوله د ډزو د پیښې په سر د خبرو اترو لپاره رابلل وو. سرګند دی وی چې دوه ورځې وړاندې د ایران په مشرقي ایالت سیستان کې سلور ایرانی محافظین د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې وجل شوي وو او ایران د دغه ډزو پلا د پاکستان دننه په ترهګر ډلو اچولې وه. دغه رنګ د تیر زیارت په شپه د پاکستان په ناقلاره ایالت بلوچستان کې د ایران د امنیتي ځواکونو د ډزو له کبله د فرنټیر کور یو اهلکار مړ او درې نور جوبل شوي وو او پاکستان ایران ته په دغه پیښه هم سخت احتجاج کړ. کړی وو. د ایران خارجه دفتر ویلی دی چې د مغربي ایشیا د چارو مشر رسول اسلامی د پاکستان سفیر ته پډاګه کړی دا چې دا خبره نشي منلی چې ګنې د پاکستان نه د ترهګرو او ډاکوانو یوه ډله د ایران په علاقه کې ورننوځي او سرحدي محافظین ورله مړه کړي. د ایران خارجه دفتر د پاکستان نه دا غوښتنه هم کړې ده چې دا معامله دې په سنجیدګۍ سره واخلي او په مستقبل کې د دا قسمه پیښو نه د بچ کېدو لپاره ټول په کار ګامونه پورته کړي. ایرانی سفیر دا هم ویلي دي چې د داسې مسلو له کبله د دواړو ملکونو ترمنځ د دوستانه تعلقاتو چاپیریال خرابېدو ته نه دي ورکول په کار او د دواړو ملکونو د افسرانو لپاره ضروري ده چې د دا قسمه مسلو یو حل راوکاږي او د دواړو ملکونو د دښمنانو عزایم ناکامه کړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
ستاسو د ټولو غږ
ڈیو ریڈیو.
د ڈیو ریڈیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
ڈیو ریڈیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د مخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدې شي. د پاکستان کراچۍ ښار کې د متحد قومي موومنټ پارټۍ یو مشر ویلي دي چې دی په سند صوبه کې د صوبایي حکومت نه د بیلېدو په خبره باندې غور کوي. دا پسته هغې کله چې د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری تیره ورځ په خپله وینا کې د متحد قومي موومنټ په مشر الطاف حسین نیوکې وکړي. په دې باندې د ډیو راډیو خبریال فضل عزیز نور تفصیل د کراچۍ نه په خپل راپور کې راکې.
د متحده قومي مومنډ یا ایم کیو ایم ډلی ډیپټي کنوینر خالد مقبول صدیقی د پارټۍ په مرکز 90 خبري غونډې ته په وینا کې وویل پیپلز پارټۍ تل د کرکې او ناانصافو سیاست کړي او وسی مشر بلاول بټو زرداری د ایم کیو ایم مشر الطاف حسین ته دړکې او بدی ویناوي شروع کړې دي. هغه ویل په داسې حالاتو کې د پیپلز پارټۍ د صوبایي حکومت په اتحاد کې پاتې کېدل د ملک د کمزوري کولو برابر دي، ځکه مونږ د سین حکومت څخه د جدا کېدو اعلان کوو.
متحده قومي موومنټ هم فیصله کر رہے ہیں کہ ہم سین حکومت کا اب حصہ نہیں ہوں گے.
هغه ویل مونږ د نفرت سیاست نه کوو. خود پیپلز پارټي چیئرمین د لوی اختر پورز الطاف حسین ته دړکه ورکړه او دوه ورځې وړاندې د پیپلز پارټي خورشید شاه مهاجر ټکه کنزل وګرځول او بلاول بیا خپل جلسې ته په وینا کې د ایم کیو ایم په مشر نیوکه وکړي. نوموړي زیاته کړه د مهاجر نوم ته کنزل ویونکو ته ویل غواړو چې د مهاجر ټکی ته د کنزلو انجام به د مهاجرو په صوبا تمامیږي. مقبول صدیقی په بلاول بټو زرداری نیوکه وکړي چې د بټو وارث بټو کېدی شي، زرداری نشي کېدی او بلاول زرداری د بمبینو سینما مالک کېدی شي. هغه دا هم وویل بلاول خو الطاف حسین باندې د ژوند تنګولو خبره کوي خو جواب دی وکړي چې د خپل مور قاتلانو ته یې سوویل.
قوم پوښتتي ہے آپ سے کہ اپنی ماں کے قاتلوں کا تم نے جینا حرام کیا ہے اب تک.
هغه زیات تکړه بلاول د سیاست نه کاروبار جوړ کړی چې په کې د خلکو اخیستو خرڅولو سودا کوي او په دغه کلچر کې د اولادونو حسب و نسب بدلول کیږي. یاد دی بی د تیر لوی اختر پروز د پیپلز پارټۍ چیئرمین بلاول بټو زرداری د ایم کیو ایم مشر الطاف حسین ته په مخاطب کولو سره ویلی وو انکل الطاف خپل نامعلوم کسان سنبال کړه، غنی د لندن پولیس چې زب در باندې جون تنگ کړم. او دوه ورځې وړاندې د پیپلز پارټۍ بل مرکزی مشر خورشید شاه ویلی وو ځان ته مهاجر ویل د کنزلو ویلو برابر دی. او بیا د ایم کیو ایم لخوا په سخت غبرګون خورشید شاه په خپل خبره معافی هم غوښتې وه. د خالی پورز د پیپلز پارټۍ مشر جلسې ته په وینا کې هم د ایم کیو ایم په مشر نیوکه کړې وي. متحده قومي موومنټ نږدې شپږ میاشتې وړاندې د پیپلز پارټۍ د صوبایي حکومت اتحادي ډله جوړه شوې وه. د یادونې وړ ده چې متحده قومي موومنټ د پیپلز پارټۍ په تیر حکومت کې هم د مرکز او صوبو دواړو په حکومتونو کې شامل وه او په هغې موده کې درې ځله اپوزیشن ته تللې او بیرته بیا په حکومت کې شامله شوې وه. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، کراچی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکای
غوږ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان د شام هغه ښار چې کوبانه نومیږي او سیلما د ترکیه سرحد ته پروت دی، په دغه کې د امریکا او د نورو ناټو ملګرو هیوادونو سره د ترڅنګ د دغه د کورد اسکرو سره چې کوم د دغه ښار د قبضې لپاره د اسلامي ریاست وسلوالو پر ضد جګړه کې ښکیل دي، د کومې مرستې کولو نه انکار کړی دی. رجب طیب اردوغان ویلي دي چې هم د پی کے کے چې هغه کوردان کم په ترکیه کې د بیلتون لپاره لګیا دي، د ترکیه د پوځ سره په جګړه کې د تیر دیرشو کالو راهیسې ښکیل دي. دی وایي چې دغه او د کورد وسلوال چې په کوبانه ښار کې دي دغه دواړه ماته یو ښکاري. په دې باندې تاسې ته نور تفصیل د وایس اف امریکا په راپور کې زموږ همکار کلیم افضل وړاندې کوي.
په عراق او شام کې د اسلامیک سټیټ تر هغه ډلې پر ضد نړیواله مبارزه دوام لري او د شام او د ترکی پولیس سره جوخته پراته سیمه کوبانی لا هم د جګړې مرکز دی. سخته جګړه د کوبانی ښار دفاع کوونکو او د اسلامیک سټیټ ډلې ترمنځ شروع ده. دا په داسې حال چې د امریکای پوځي چارواکو تر مخه دوی یو شمیر هوایی بریدونه په شام او په خصوصي توګه کوبانی سره نږدې کړي. د برتانیې یوې بشري حقوقو نظر ساتونکې ادارې لخوا ویل شوي چې د خالي روز او اتوار ترمنځ د تندروي ډلې اسلامیک سټیټ ډیرشو زیات ترهګر وجل شوي او اخوا بیا د کوردو جنگیالو هم وتنه وجل شوي دي. د ترکی صدر رسیب طیب اردوغان هغه غوښتنه رد کړې چې اسلامیک سټیټ ترهګر ډلې پر ضد به د کوردو جنگیالو ملاتړ کوي. تیر ورځ د ویلي چې د اسلامیک سټیټ پر ضد په عملیاتو کې بوخت د کوردو ډلې او د کوردستان خود مختاری لپاره جنگیدونکو کوردستان ورکرز پارټي یو شان خلک دي، چا چې دیرش کاله په ترکی کې دننه خود مختاری حاصلولو لپاره د ترکی حکومت پر ضد وسلوال تحریک چلولې دي او د چا جګړه مارو تیر اونۍ په انکارا کې هم بمی چاودنه او فساد کړي. کوردستان خود مختاری لپاره جنگیدونکو ډله کوردستان ورکرز پارټي امریکای او ترکی لخوا تر هغه ډله ګرځول شوی. کله نه چې په کوبانی ښار جګړه روانه ده، امریکای او اتحادی هیوادونو لخوا د ترکی حکومت نه غوښتنه کیده چې په کوبانی ښار کې جنگیدونکو کوردو سره امداد لپاره د ترکی حکومت د خپل هغه پوله د ترکی کوردو لپاره خلاص کړي کم چې کوبانی ښار سره لګیدلې. مقصد یې د ترکی کوردو ته اجازه ورکول دي چې دوی دې د خپل کوردو لاس امداد او د کوبانی ښار په دفاع کې مرسته وکړي. که یو خوا د اسلامیک سټیټ تر هغه ډلې پر ضد د عراقي حکومت او د امریکای لخوا عملیات دوام لري، نو اخوا بیا د عرب لیگ اعلی کچې یو پلاوی د عراق دوره کړي او هغه لته عراقي چارواکو سره لیدلي. د عرب لیگ مشر نبیل العرابی او دوه نورو مهمو سفارتکارو په بغداد کې ملاقاتونه کړي. عرب لیگ مشر نبیل العرابی وویل چې د دوه نورو ملګرو چې پکې د کویت خارجه وزیر سبا الخالد السبا او د موریتانیا خارجه وزیر احمد اولد تگودی عراقی چارواکو ته ویلي دي چې په هیواد کې د استقامت راولي او د اسلامیک سټیټ تر هغه ډلې سره دی لانجه غوسه کړي.
نحن هنا لتمثيل جميع الدول العربيه التي تدعو وتتمنى ان يستمر تقدم العراق
نبیل العرابی وای چې عرب لیگ دا غواړي چې باوجود د تازه او مسلو او جګړې باید عراق ته زر تر زر دا معامله صفا کړي. نو موړی زیاته کړه چې ګرده د عرب سیمه دا وخت داسې وخت نه تیریږي چې په عمر داسې وختونه نه ولیدلی. په دغه کې د نظریاتو او فکرونو تصادم هم راغلی کم چې د نورې نړۍ سره سمون نه خوري. د عرب لیگ مشر نبیل بیا دا هم وویل چې د عراق په خاوره چې دا وخت څه هم روان دي، د دغې ټوله ذمواري په ګرد نړۍ پریوزي. د عرب لیگ د پلاوی د ملاقاتونو وروسته یو ګډ خبري کانفرنس په محل د عراق خارجه وزیر ابراهیم جعفری وویل د عراق گاونډي هیوادونو سره د تعلقاتو نوې جذبه د هغې وروسته پیدا شوه کله چې دوی دغو هیوادونو مشرانو او چارواکو سره یو شمیر ملاقاتونه وکړل، په کومو کې د ټولو مهمه غونډه په سعودي عرب کې وشوه. دی وایي
الخطاب كان واضح في جده وفي باريس وكذلك بالامم المتحده وحتى في الرساله التي حررتها وزاره الخارجيه اكدت
عراقی خارجه وزیر وای زنو د عرب هوادونو عراق سره د وسلې د امداد لوس کړي او بیا زنو بشری مرستې هوایی ځواک تربیه او د استخباراتو شریکولو غاک کړي. نوموړي یو خبره صفا کړه چې څوک به هم ځمکني پوځونه عراق ته نه رالیږي. دا وخت اسلامک سټیټ ترهګرۍ ډلې پر ضد په شریکو عملیاتو کې سعودي عرب، اردن، بحرین، متحده عرب امارات، کویت او قطر شامل دي. آخوا بیا برطانیا، فرانس او آسٹریلیا هم شریک هوایی بریدونه د ترهګرو په مرکزونو کوي. د کویت خارجه وزیر هم خبرې وکړې. دیوای
فيما يتعلق في التحالف اساسه عربي واساس انه تقديم كل المساعده
سبا السبا واي چې عرب لیگ عراق ته په یو شمېر مدونو کې مرسته ورکوي، ولې چې ټول عرب هیوادونه دا وخت ترهګرۍ یرو سره مخ دي. د غربي هیوادونو په شمول عرب هیوادونو هم خپل پوره مرستې عراقي حکومت ته وړاندې کړې. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی یو ځل بیا دا خبره وکړه چې عراقي حکومت به د هر یو هیواد هر قسمه مرستې قبلوي، خو اسلامک سټیټ ترهګرۍ ډلې پر ضد به په جګړه کې د چا لخوا هم ځمکني عملیاتو لپاره د پوځونو امداد نه غواړي.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیو رادیو خبرونه په میډیم ویوز 625
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
د امریکا ترڅنګ په ځینې نورو ملکونو کې د زیارت په ورځ باندې، یعنی د تیر زیارت په ورځ باندې، د زلزلو د راتلو یا د زلزلو چې کوم راځي د هغې وروسته کوم حالات جوړیږي، د دغې لپاره چې کوم تیاری په کار دي، نو د دغې یو ریهرسل چې ورته ویلی کیږي، دغه وشو چې خلک څه ډول خپل ځان په دغه وخت محفوظولی شي. او دغه ریهرسل دا اووم کال دی چې کیږي، او د دغسې زلزلو په موقع د کوم بدو پیښو یا د دغې له کبله کوم د شوبي ځاني او د مالي زیان د وخت تیاری لپاره دی څنګه ځان تیارولی شي، په دې باندې راځي چې نور تفصیل د پوځ انجمې بینه په دې راپور کې واورو.
په قدرتي ناڅاپي بدو پیښو کې زلزله هم یو داسې سیز دی چې په یو درنګ کې ورسره بې حسابه نقصان کېدای شي، او بل دا چې هغه وخت ټول داسې بد هوا شي چې نه پوهیږي چې څه وکړي. بیا چې زلزله ختمه شي او ځینې خلک ورسره ژوبل او ځینې مړه شي، نو د هغو د سنبالولو او خیال ساتلو کار هم هغه روغ کسان په ښه توګه کولی شي چې د دې کار چلس دوي. نو بس هم له دې وجې په امریکې کې دا اووم کال دی چې هر کال یو داسې پروګرام کېږي چې خلکو ته دا چل ورزده کړی کیږي چې د زلزلې راتلو په وخت به څه کوي. اصل کې د امریکې په کالیفورنیا نومي ایالت کې اکثر زلزلې راځي، او شل کال وړاندې خو یو داسې زلزله راغلی و دلته چې ډیر نقصان ورسره شوی و. نو دا د زلزلې دپاره د خلکو د تیارولو په غرض چې کوم ډرل دلته کې وشو، د تیر زیارت په ورځې، نو هغې کې د سوهیلي کالیفورنیا په بایول یونیورسټي کې په مصنوعي توګه یو ټرک کې د زلزلې ماحول جوړ کړی شوی و. او شل کال وړاندې چې کومه د 6.5 میگنیچیوډ والا بد زلزله دلته راغلی وه، نو هم د هغې عمره طاقت والا مصنوعي زلزلې سره زده کوونکي مخ شو. د زلزلې وارننګ هم خپرېدو، او بیا طالب علمانو ته وویل شو چې څرنګه به ځان بچ کوي. ټام ریچرډ چې د لاس انجلس کاونټي فایر کیپټن دی وایي، مونږ نن دا ټریننګ ورکوو دوی ته که چېرې یو سخت زلزله چېرې راشي نو څه به کوي. او مقصد مو دا دی چې د لاس انجلس اوسیدونکي او د نور کوم ځای اوسیدونکي هم دا قسمه تیارې ضرور زده کړي. دغه مصنوعي زلزلې سره خوځېدونکي ټرک کې سورې شوي یو طالب علم جینا ګالجل ویل، دا خو د هغې نه زیات ویرونکي حال و څومره چې ما خیال کړی و. دا په رښتیا د حیرانۍ باعث و ماته. ما نه وی چې دا د زلزلې ماحول به دومره ویرونکي او سخت وي، او دومره د ډېر وخت دپاره به هم وي. بیا په دې ټرک کې ځینې داسې طالب علمان هم موجود وو چې د میکپ له لارې ترې زخمیان او مړي جوړ کړی شوي وو. او ځینو هغو طالب علمانو چې کوم لکه نرسانې او نرسان جوړ شوي وو، هغو ته دا چل ښودله کېدو چې داسې حالاتو کې به څه کوي. بیا د بایولا یونیورسټۍ د جیولوجي پروفیسر ډیل شینبرګر په دې سیز طالب علمان پوه کړو چې زلزلې راځي د څه سببه.
ګرانو قدرمن اردوونکو د ډیور ریډیو د سهرنۍ خبرونې په دې ځای کې پای ته رسیږي. د دې نیم ساعت خبري خبرونې په وړاندې کولو کې زموږ سره مرسته کوله پروډوسر بختور شاه او انجینیر چارلز هال، د هغې مننه کوو. او د ډیور ریډیو هم په دې څپو باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونې اورېدی شئ، نو دغه خبرونه ته غوږ وسئ. او زمونږ د ډیور ریډیو همکاران به یو وار بیا ستاسو په وړاندې د پاکستان په وخت ماښام شپږ او د افغانستان په وخت په نیمې یو د تازه خبرونو راپورونو سره راځي. نو تر هغې وخته تاسو ته ښه ورځ غواړو. خادو آباد و سید الله فمان.